دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي بل منظور کړی. افغان ولسمشر مسعود اندرابی د ملي امنیت سرپرست ټاکلی دی او د شام زیاتره اپوزیشن ډلې له حکومت سره د سولې پر خبرو کولو سلا شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو قانون منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید بل وړاندې کړ چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د منظور شوي بل تر مخه به اوس د وو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا اورول کیدی شي. همداراز که پر ماشوم د تیری حادثه وشي نو مجرم ته به له یو کال نیولې تر وو کلونو پورې د قید او تر 15 لکه روپۍ پورې د جرمانې سزاګانې اورول کیدی شي. دا ترمیمي بل به اوس سینټ ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به قانون شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې اتوار له ورځې به ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس نللیکې پر پروژې کار پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو نن سهار وویل د تاپي په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به 10 اربه ډالره خرچه راځي. دا نللیکه یا پایپ لاین به 1 کیلومتره اوږدوالی لري او له ترکمنستانه به هر کال 3 اربه مکعب متره ګیس جنوبي آسیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2013 زیږدیز کال کې بشپړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن پینډی کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر لخوا په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ په شوې لیدنه کې په دوه اړخیزه چارو او خصوصا د افغانستان پر د سولې پر بهیل بیا پیلولو باندې خبرې شوې دي. تاسو مشال راډیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
په غونډه کې پر اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره نورو لوړپوړو چارواکو هم برخه واخیسته. رحمت الله نبیل تر استعفا مخکې د چهارشنبې شورو پر ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی و او لیکلی ول چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټی او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرتو زیویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د ډبلیو ټی او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. افغانستان له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوال سازمان غړی شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنۍ کورنۍ جګړې سیاسي حل په موخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوې دي. د سعودي کنفرانس مشر نن وویل د سعودي عرب په مرسته په 2 ورځنۍ خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پایله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره خبرې وکړي. په دوی کې د دمشق له سیکولر سیاستوالانو چې د اسد رژیم یې زغمي نیولې تر سغدریزه اسلام پال یاغیانو پورې له 100 څخه زیات استازي شامل دي. په دې لړ کې د بیلابیلو ډلو ګډ خپور شوی بیان وایي د غونډې ګډونوال له هغه مشخص مهالویش سره سم خبرو ته تیار دي چې ملګري ملتونه به پر سلا شي، خو اپوزیشن د خبرو لپاره یو لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې د جمهوري انتخاباتو او حکومتدارۍ عملي کولو لپاره دی بشار الاسد او د ده ملګري د انتقالي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. امریکا په چټکۍ دا موافقه ستایلې او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام سولې خواته مهم اقدام بللی دی. روسیا، امریکا او ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف ویلي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. دوی به راتلونکي اونۍ له یو بل سره په مسکو کې ویني. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی وایي د ملګرو ملتونو چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیاله این پیټرسن به په نننۍ غونډه کې د واشنگټن استازیتوب کوي، چې پکې به نوموړی د اوربند چوکاټ او جوړښت ته د رسیدو هڅه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالانو ته ویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي وي. ترکیې له تیر کال راهیسې له بغداد سره په همغږۍ موصل ته نږدې خپل سرتیري چې د روزنیز ماموریت برخه دي ځای پر ځای کړي دي، خو تېره اونۍ چې سیمې ته اضافي ترکیې سرتیري واستول شول نو په عراقي پلازمینه کې غوغا جوړه کړه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی. هلته د قبایلي سیمو ماشومانو حقونو خوندیتوب لپاره یوه اداره جوړه کړل شوې.
هنګامي حالات کې موږ د پاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو.
د پاکستان وزیر اعظم ثنا الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. په آسیا زړه کانفرنس کې هند او پاکستان خبرو اترو ته تیار شول. آیا دا ځل به مسلې هواري شي او که څنګه؟
When it comes to the foreign policy of both the state, there is a tension and it's an old tension.
د افغانستان هنرمندان وایي د موسیقۍ سیالۍ باید زیات شي، خو پکې باید استعداد ته لومړیتوب ورکړل شي.
متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. هلته هر څه چې دی د سمتونو پورې تړل کیږي، نو هلته استعداد وژنه روانه ده.
سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره. اوسې لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمي بل منظور کړی دی. ریاض مساخل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، کله راته تفصیل راکړئ چې بل چا وړاندې کړ او په دې کې دننه په بل کې څه ویل شوي دي؟ په دې ترمیمي بل کې نورې زیاتې اضافي خبرې څه دي؟
جی فامیر، دا د انصاف او د قانون چې کوم وفاقي وزیر دی پرویز رشید، نو هغه دا بل پرون قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. د چې کومه د قائمه کمیټې ده د هغې د منظورې وروسته دا بل مخې ته راغلی دی او د غرنګ قومي اسمبلی هم د دې بل منظوري ورکړې ده. د بل مقصد د هغه خلکو په ضد قانونونه نور سختول دي چې څوک د ماشومانو سره جنسي تیری کوي یا جنسي تیری ته رابلي او یا د جنسي تیری هڅه شوي. د دې سره سره بیا به دغه بل کې نور هم سیزونه دي، لکه د دغه قسمه عملیاتو بیا ویډیو جوړول یا د هغې تصویرونو خپل هغه هم په جرم کې راغلي دي. بیا د ماشومانو سمګلینګ یا قاچاق، دغه رنګ په هغې باندې جنسي او ذهني یا جسماني تشدد کول، دا ټول بیا په دغه جرمونو کې راغلي. د دې لپاره چې کوم مختلف قسم سزاګانې ټاکل شوې دي، نو په هغې کې د جنسي تیری سزا تر عمر قید پورې رسول شوې ده. هغه رنګ په دې کې د 15 لاکھ پورې چې کم دی نو هغه جرمانه هم ده. بیا ور سره چې نورې کمې سزاګانې نو په هغې کې د 1 کال نه والا تر 2 کالو پورې سزاګانې دي او دغه رنګ مختلف قسمه جرمانې هم لګولې شوې دي. په بل کې ویل شوې دي چونکې د دې نه مخکې چې کم د عمر حد د ماشوم د پاره نو هغه 2 کالو
اوس په قانون کې به چې ویل کېدل چې ماشوم چشته وای نو هغه 2 کلن
او اوس چې کوم دی دغه حد هغه سیوا شوی دی. دا حد اوس 10 کالو پورې رسیدلی دی, یعنی که د 10 کالو پورې هلک یا جینې هغه به ماشوم تصور کیږي. جی
صحیح. او اوس مخکې لار څه ده؟ دا بل خو قومي اسمبلی منظور کړ, اوس
قومي اسمبلی نه چې منظور شو نو طریقه کار دی چې دا بیا اسمبلی وروستو سینټ ته ځي. د سینټ د منظورۍ وروستو به چې کوم دی نو دا بیا د صدر یا د ولسمشر د لاسلیک وروستو دا د قانون برخه شي او په دې به باقاعده عمل درآمد شروع شي.
خریا زلته چې قومي اسمبلی د پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي ترمیمی بل منظور کړ, نو په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوی او بې کوره شوی ماشومانو لپاره یو اداره جوړه کړې ده چې موخه یې د قبایلی سیمو ماشومانو ژوند تعلیم او روغتیا ساتنه کول دي. نو پر دې موضوع باندې یو رپورت مونږ لرو. لتا ډیره زیاته مننه ریاض چې راته د معلومات راکړل. دغه رپورت د شبیر جان دی چې له پیښور را لېږلی دی.
دا زیارت په ورځ پیښور کې د اف ډی ایم ای یا په قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سیمو کې په بیړني حالاتو کې اغیزمن شوي ماشومانو او زنانو لپاره د دغه ادارې پرانسته وکړه چې پکې د اف ډی ایم ای او فاټا سیکریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د اف ډی ایم ای یا په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانسته کوم چې په بیړني حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړ شوې ادارې مشر شما ازاد مشال لیډو ته پدی بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ راکړه دی. خو اف ډی ایم ای جی سی سی چې کوم دی د ماشومانو د پاره خزو د پاره بوډاګانو د پاره مزورانو د پاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دی نو مونږ د پاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړ او ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کوو چې د دې حفاظتي اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله بے کور شی او چې کله د یغلتا وخپل زوین ته لاړ شي نه چې د ماشومان د غیب تحفظ
دستور کې برخه خستون کې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف لاندې هم په پاکستان کې د ماشومان هر قسم مرسته کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي.
ایشوز ویچ ار فیس بای چلډرن اند ویمن ان ایمرجنسی
زنانا او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزې سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه په دا وخت په خصوصي توګه د نننی پروګرام حواله سره خبر وکړم. کله چې مونږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ یا د خېګړه خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې سرنګ به په ماشومانو تشدد دوی باندې په ماشوموالیه کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی له پامه غورځول او په دوی د دغه بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو سرنګ مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلی سیمو کې د زنانو د خېګړه لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیګم جان وایي چې قبایلی سیمو زنانه او ماشومان د دغه خراب حالاتو له وجې ډېر سو بایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه وایي یو کور او یو آباد او یو سیټینګ او غریب او کامیر او کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریورس لاړل د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو سوالګر شو.
د پامل د چي اف ډی ایم ای له خوا جوړ شوې یاد اداره چې چایل پروټیکشن ان ایمرجنسی په نوم جوړ شو په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومانو د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګان ورکوي. شبیر احمد جان, مشال لیډیو, پیښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 10:30 بجو
د یارانو مشال
په 10:30 بجو.
مشال رادیو ته غوږیاست. نن د جمعې ورځ ده او تاسو په دغه خبرتیا کې واوریدل چې کومې خبرونې به تاسو ته موږ در خبرو. په راتلونکي غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر څوکۍ ته نوماند کړی. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د 2013 زیږدیز کال تر انتخاباتو وروسته په مری کې د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټۍ ترمنځ شوې موافقه به عملي کوي او د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ ځای به ثناء الله زهرای نیسي. پښتنه دا ده چې آیا د نوي وزیر اعلی له راتګ سره د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د بدلون امکانات شته او که څنګه؟ د دې پښتنې ځواب خدای نور ناصر راکوي.
د جمعرات په مازدیګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دغه هیواد د وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میاں نواز شریف په مشرۍ کې په یوه غونډه کې پریکړه شوې چې له مری معاهدې سره سم به اوس د پاتې دوه نیمو کلونو لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر څوکۍ د مسلم لیگ نون له غړي نواب ثناء الله زهري سره وي. لومړی محمد د دې غونډې په هکله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له صوبایي صدر او سینیټر عثمان کاکړ څخه وپوښتل.
تاریخ لري چې کومه خبر کومه پښتو کوم مائده وکي پاک سر په سر کې پراخي نو تاسو کومه خبره وله تر ټولو مخکې د پښتونخوا ملي پارټي چیرمن خپله خبره کښې شول میټینګ نواز شریف پکښې وو نېشنل پارټي ډاکټر مالک صاحب جو صاحب او د مسلم لیگ نو ټول قیادت پکښې وو.
په کوټه کې د مسلم لیگ نو د ځینو غړیو په خبره نواب ثناء الله زیری به په راتلونکو څو ورځو کې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر استعفا وروسته د نوي اعلی وزیر په حیث سوګند پورته کړي. خو ځینې رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې د نواب ثناء الله تر راتګ وروسته به کېدای سي چې په حکومت کې ځینې نور ګوندونه هم ورګډ سي. د مسلم لیگ نون د بلوچستان ویاند علاءالدین کاکړ په دې هکله مشال راډیو ته وویل د زهري تر وزیر اعلی کېدو وروسته به د دې فیصله کېږي چې د اپوزیسیون ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فی او عوامي نسل ګوند په حکومت کې ګډوي او که نه.
وزیر اعلی سے بلوچستان تھا کیا کہا کہ وہ مخت رہا کہ ردیب جی بچی جی پشتوفا یا نیشنل پارٹی دوست کا ساتھ نہ رکھا ہوئی یا جمعیت کو غیر مشروط تو اعلان کر دی بھائی مسلم لیگ نون سر جیو
بلی خاتمو د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن له مشر مولانا عبدالواسی څخه وپوښتل آیا جمعیت علما اسلام به په بلوچستان کې په حکومتي اتحاد کې شامل سی کیا؟ واسی وایي دا فیصله به تر هغه وروسته کوي چې یو ځل د نواب ثناء الله زهری وزیر اعلی توب ووینی بیا به په دې سوچ کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا د دې په ځواب کې وویل داسې هیڅ پریکړه سوې نه ده چې د اپوزیسیون ګوندونه دي په حکومتي اتحاد کې ورګډ کړل سي.
دا خبره د سستانه ده سره زه نه به څوک شاملېږي نه به څوک شاملېږي. دا به دا نېشنل پارټي د پښتونخوا ملي پارټي د مسلم لیگ نون دی د دې قیادت بات څه ته کې چې نو خلک راولو نه راولو دا هیڅ خبره داسې نشته. په دې
د یو لسم مئی 2014 تر ټول ټاکنو وروسته په مری شارګوټه کې د درجو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ د لاسلیک سوی چې د دوی 15 کلن حکومت به په دوو برخو ویشل کېږي چې د لومړی هغې اعلی وزیر به یې ډاکټر عبدالمالک بلوچ او وروسته د دوه نیمو کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون غړی نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونې ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړئ. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جینۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دي که نه د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لاره یې څه ده؟ په دې راته دا اونۍ پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211420. ستاسو پیغامونه د پنج شنبې او شنبې په ورځو په 2 بجو د مشال راډیو نه خپرېږي.
اوریدونکو، د مشال په نوم اونیزه خبرونه ده چې نجیب امیر جوړوي. په خوا به پکې ستاسو هر ډول پیغام نشرېده، اوس پکې د موضوع مطابق ستاسو پیغامونه نشرېږي. نو تاسو واورېدله موضوع د ولور یا د جهیز موضوع ده. پر دې موضوع باندې خپل پیغامونه پر ثبتوونکي ماشین کې ریکارډ کړئ او نجیب امیر به یې واخلي او بیا به درته په خپرونه کې نشر کړي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي له کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخولو لپاره د یو پله رول لوبول غواړي او همدا لامل دی چې دوی د واکمنو او اپوزیشن ګوندونو یوه ډله جوړه کړي. قیصر تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې به دوی د افغانستان پارلمان لغړو سره لیدنې کوي. شنون کې وایي د بهرنیو چارو تګلارو جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبې هم پکې ښه کردار لوبولی شي. تفصیل غلام غوس را کوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثره کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته زمونږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېرې خبرې یو دي، خو دا پاس باندې چې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زمونږ دواړو سایډ ته چې نو دا پښتانه متاثره کېږي. مونږ دا چې کم از کم مونږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو، مونږ چې سوله زمونږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې هغې کې مونږ یو پازیټیو رول پلی کړو، مونږ دا خواهش هم دی چې مونږ د افغانستان د پارلمان سره او د افغانستان د نورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمي خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزي حکومت ته ورکوي.
شروعنه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتي، نو هله به په دې ریژن کې امن راځي، هله به خوشحالي راځي، هله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې تکه د امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم لګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرپلاس خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کولی شي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغې کې خوالی راځي یا که خرابې راځي هغې ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي، نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړېږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتی تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې دپاره هلې ځلې دي وښي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به افغانستان د پارلمان د غړو او نورو ولسي مشرانو سره به هم نیخ په نیغه د اقتصادي سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسې مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. شنون کې وای په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډې پر مهال د هند او پاکستان چارواکو تر لیدو وروسته هیلې پیدا شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د مسئلو هواري په مخه خبرې بیا پیل شي. پښتنه دا ده چې که خبرې اترې بیا پیل شي نو آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به د تلپاتې سولې ماحول جوړ کړل شي او که څنګه؟ د پښتنې جواب مجید بابر راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه د نړیوالې غونډې پر مهال د هند او پاکستان د خارجه چارو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو نه پس یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ به د امن ځنډیدلي مذاکرات بیا بحال شي او په سیمه کې روان د تاوتریخوالي بهیر کې به کمی راشي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه دواړه هیوادونه له کومو وجوهاتو بیا یو بل ته نږدې کېږي. په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم وایي اوس نړۍ بدله شوی ده او د غدواړو هیوادونو سره هم دا ادراک پیدا شوی دی چې خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
د
زما په فکر دواړو هیوادونو ته اوس دا ادراک شوی چې له یو بل سره تر خبرو اترو کولو پرته بله چاره نشته، او بله دا چې په جنوبي آسیا کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوي دي. د بېلګې په توګه د تاپي د ګیس د پایپ لاین منصوبه ده، یا د کاسا یو زر د بجلی منصوبه ده. نو د جنوبي آسیا هیوادونه دا مهال د توانایي یا انرژۍ له لوږې سره مخامخ دي، او د توانایي ټولې سرچینې په منځنۍ آسیا کې دي. د ډسمبر پر 14 د پاکستان او هند وزیر اعظم بیا روان دي د تاپي منصوبې پرانیستې لپاره. هلته به هم ملاقاتونه کیږي، او بله د ترهګرۍ پر ضد د ضربیاذب په نوم د عملیاتو له کبله د پاکستان په تګلاره کې هم بدلون راغلی دی.
خو په نوی دلی کې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د خارجه چارو د څانګې مرستیاله ایډیټره میرمن آرتی تیکو سنگ بیا د دغو ملاقاتونو په اړه دومره خوشبینه نه ښکاري، او زیاتوي چې دواړه هیوادونه خپل زوړ او اوچ ولاړ نظر
کله چې موږ د دواړو هیوادونو ریاستي او خارجه تګلارو ته ګورو نو دغه پالیسیانې په زړو فشارونو مبنی دي، او دغه تاوتریخوالی به هم داسې موجود وي که د هند د خارجه چارو وزیره سشما سوراج پاکستان ته لاړه شي او یا پاکستانی چارواکي هند ته راشي، دغه ستونزه به پر ځای وي. نو دا پوښتنه چې ګوندې په زړونو کې ښه بدلون راغلی دی، زما نیغ جواب دا دی چې نه، په زړونو او ذهنونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا اوس چې موږ سګورو دا یوازې تکتیکي بدلون دی.
خو کارپو امتیاز عالم وایي چې که پاکستان او هند د پرویز مشرف په دوري حکومت کې د کشمیر په اړه د شوو پرمختګونو پرې شوې لړۍ هم د هغه ځای نه بیا پیل کړي، نو ممکنه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدار امن فضا جوړ شي.
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ذکر وشو، نو سندرو امیل خبرونه خو به وروسته درته په وروستیو غړو کې در خبرو. البته اوس ترته یوه سندره لرو د اسحاق خان په غږ ده، او نوې سندره ده.
پستونی کی نختی دو بوغ
غړپ می پستونی کې نه ختی دو بو غړپ می پستونی کې نه ختی دو بو غړپ می پستونی کې نه ختی خداز د چاته په پزړیم مسافر خداز د چاته په پزړیم مسافر یم چرته وهلې او چخلیم مسافر یم چرته وهلې او چخلیم مسافر یم مود کیږي په مزلیم مسافر
د ساکان په غږ مسندر اوریدا نه نیمه بجې شوې په پیښور کې نه بجې په کابل کې د دې محل خبرونه لنډیز د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منزور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مساوده وړاندې کړه چې تر مخه به وسته وو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کېږي او قربان جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا ورول کېدی شي. د پاکستان حکومت وایي د یکشنبې یا اتوار له ورځې به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او ګیس او هند د ګیس نل لیکې پر پروژې کار پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وویل. تر ځنډ وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او وایي ژر به افغانستان ته غړیتوب ورکړي. د دې سازمان مشر روبرټو زویدو تیر ماښام وویل راتلونکې اونۍ د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د ډبلیو ټي او په غونډه کې به د افغانستان غړیتوب منظوري ورکړل شي. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد 15 کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل په موخه راتلونکې میاشت له حکومت سره خبرو ته سلا شوې دي. د سعودي کانفرانس مشر نن ویل د سعودي عرب په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شول چې د راتلونکې میاشت له پیله به د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو اپوزیشن د خبرو لپاره لوی شرط ایښی دی او هغه دا چې بشار الاسد او د ملګري دی د انتخابي بهیر په پیل کې له واکه لرې شي. روسیا، امریکا او ملګری ملتونو نن په جنیوا کې د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر ماښام خبریالان ته وویل حاضر سات له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه خپل درې کې لیکي افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرستې سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطې غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په هکله لیکي چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د ورځپاڼې په وینا دا ممکنه نه وه کچېرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوښو په دې حق له کار نه وي کړی. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر دا ملاقاتونه مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نه کلار شو چې مذاکرات په صرف ترهګرۍ پورې وي او دغه رنګ دغه لار مخ په وړاندې لاړه. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده، لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرګریک مسله او د تجارت غوندې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه له پکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بحاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیو نه ظاهریږي چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګرۍ غوندې امورو باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد همدا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې په هغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوښښونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا پیلولو پریکړه کړې ده چې لویه خبره ده، ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټومي وسله لرونکو دواړو هیوادونو څخه غواړي چې خپلې مسالې دې په خبرو هوارې کړي. هلته نیوزویک مجله لیکي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د آسیا زړه غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسلوالو د کندهار پر هوایي ډګر برید کړی و چې له کبله یې د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیزه کړي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی، ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی و، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتلی شوی و ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم دې لړ کې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېره ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلې ده. دا پریکړه تیر ماښام په یو امنیتي غونډه کې وشوه چې پکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم موجود و. غونډې ته ولسمشر غنی وویل تر ځنډ وروسته د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونۍ امنیتي غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ.
Suspicion of the candidate that you give
د مشورې پر اساس می پریکړه وکړه چې له شاغلی اندر ربی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندر ربی تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت یې انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوری چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غني د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غني د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لیرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
د اسمت سروان رپورت مورد نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع خیراغ لاست وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم، پوځ مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي ول. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه، نو نوموړی ډیر حیرانه شو، ځکه چې له هغه طبقو زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یوویشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شوه. ورسپانه لیکي په پاکستان کې داسې تود استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب پاچا ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې تود هرکلی نه و شوی، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وې. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو، خو د پاکستان لخوا د تود هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د تود هرکلی مننه وکړه، خو وروستو په خپله وینا کې په پاکستان نیوکې هم وکړې چې هغه هیواد د طالبانو په تنځایونو ختمولو کې ډېر لږ کار کړی دی. ورسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنګیږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسپانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسپانې کې د کانفرنس وروستو د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د ننګرهار شپږو ولسوالیو شینوارو د سیمې امنیت لپاره قومي تړه کړي. د تړې په متن کې راغلي ک د شینوارو په اوسیدونکو کې ځنې له وسلوالو سره یوځای شوي وي، نو له هغوی دې بیل شي او له قام سره دې یوځای شي. د دې پریکړې په اړه تفصیل له جلال آباد اباز محمد عابد راکوي.
دا تړه د هغې غونډې په تعقیب وشوه چې کابو یوه میاشت وړاندې د شپږو ولسوالیو شینوارو قوم د یووالي په خاطر په یوه ټغر کېناستل او خپل منځي شخړې یوې ډډې ته کړې. د دغې تړې پریکړه لیک ملک عثمان شینواري ولس چې په لومړۍ ماده کې راغلي ول.
که چا په شینواري ساحه کې مړی وکړ لس لکه افغانۍ تیږه به ورکوي، د زخمي 15 لکه افغانۍ دي، شخصي زندان یا شخصی بندی 2 لکه روپۍ به جرم ورکوي، بندي به بې قید او بې شرطه خوشکېږي، چا بندي وتښتو.
د تړې په یوه بله ماده کې راغلي، هر هغه شینواری چې د غیر مسؤولو وسلوالو سره په لیکو کې ولاړ دي قوم ته د راستانه شي او د شینوارو له سیمې د ټول کډوال خپلې کړي بار کړي.
هر هغه څوک چې شینواری او په وسلوال دله کې چې مسولیت نه لري ګوره د 1340 کال د جدید میاشتې تر اول تاریخه پورې به په احترام سره قوس را بیوته کوي کوم کس چې راونه وت وسلوال دمو د شینواري تړه ده پخوانم په دې کې ورور هم نیسو ترزی هم نیسو او عزیز هم نیسو همدا ځکه نه شینواري ځان څلورم ټولې خارجي اتباع او بحری کډوالو ته خبر ورکو چې دغه تاریخ چې در دې څلور نوي کال پورې د جدید تر اول د شینواري منطقې نه وځي که د حکومت میلمانو منګه پاکستان کې میمالو کېم ته ولا جوړ کا ورته ولا ورکه څنګه ورنه زمګه ځان دي خو ته موږ سره په خبرو نه پیږی دوسم څوک دښمن زمونږ صحیح نه بروږي
د دې پریکړې پر وسته ماده کې راغلی د شینوارو قوم هر یو خیل ک د دې تړین سرغړونه وکړه هغه به د شینوارو قوم ته 10 میلیونه افغانۍ د ناغې په توګه ورکوي د دغه پریکړې لمخې به د شینوارو هر ولسوالۍ څخه سلسل تنه ځوانان د دې تړې د عملي کولو لپاره ټاکل کیږي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
او راځي چې اوس هم درته دغه سندره در خبره کړو
سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل رشی سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل مینا زما دا او خوبستانان دی کوینا سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل زرانا کار رانزا سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل مدے داروش کنے دے حال بائی لے شم سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل او چھے نارونو لدے اڑما سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل سبا کوچ بدا ماندے تورا بلبل
سندره موریده د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکو وایي د پاکستان په پارلمان کې د خپلو استازو له روله مطمئن نه دي. دوی وایي د استازو چې د انتخاباتي کمپین پر وخت ورسره ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي. دوی وایي په سیمه کې د روغتیا، تعلیم، پاکو اوبو او برښنا اسانتیاوې نه لري، خو په پارلمان کې د خیبر یو استازي مشال راډیو ته ویل ژمنې ورته یادې دي او هڅه کوي چې پر خپل وخت یې پوره کړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د زنیسی مخالک وای چې د پارلیمان غړو ور سره د تیرو انتخاباتو په وخت د پرمختیایي کارونو تر سره کولو کومې وعده کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې او دوی اوس هم یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د جمرو دیوتن زرغون شاه پردی مشال ریډیو ته وایي
ور دلته خو کومې مناسب چې وده خو ګیس وعده کړې وه قوم نه وټې بنده اخیستی وه بلې د بجلی وعده کړې وه په دای وټ اخیستی وه نو زه خو دا آس کوم چې مناسب وعده وسم پر کار دی نو لہذا دلته بجلی انتہائی ضرورت ہے بجلی نشتا رہے اوبه بخین شته بجلی اوبه سره تعلق چونکی چې بجلی نه و بند شته کبیا نه وی سولر سیستم چې کوم پروګرام اته غه اوبه لګول لا پکار چې اوبه لګي سولر سیستم کوی چې کوم دی اوبه ال ته چې کوم بلند غوتل کې ټینکی خل په 4-5000 روپے وای کورن ټینکی چې غریب خل دی لحاظ ته کو بدلون نه
د خیبر لری پرتی سیمه ملاګور یو تن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سي بیانوي
سړکونه خو بیخي په کندراتو کې بدل شو تحصیلدار نشته 50 ورځې وشي یو یو د سخت لمونګه جمرود لرازو کله کرپی تحصیلدار به نیل ته گورنر ځانی سبای مونږ خپل تحصیلدار غوړو مونږ جمرود څه کو جم سب د ویژندې یو یو د سخت لرازو غریب خلکو دیاړي ماته شو دوه درې څلور سو کریا ملګیږي ملیریا بیماری سیا باندې راځي تاسو یا او د مچردانې په کار دی دا کم سه کم چیراشي په ملاګورو کې د سکولونو خبره وکما جی جی پی اس دا خو بالکل نیل دی خو دی هلې رونه کا غبره درو ته وای تا تر ته وای چې کی جی جی پی اس سکولونه دی او بس یو ورځ لراشي ونت سر ورځې نازي او غټول یا زری ډکی کی او هسپتالونه چې کوم دي څومره میډیسن چې راشي ټول لار کې خرڅ کړي او نشي را رسیدای بیا به زوی هم چې ډاکانه هغه به کې نشته موږ ته ډېر سخت مشکلات دي لا څومره پنشنې چې مړ شوی دي نو هغه چې کوم فیملی پنشن دی هغه ته ډېر سخت مشکلات دي
د خیبر جنسي او بلتن نسبت علی وویل
ډېر غټي دا وې کړي وي د الیکشن په وخت کې خو اوسه پورې یو دا وې هم سرته ونرسوله د ګیس بجلی او د اوبو هغه ګیس خو هسم نشته د بجلی کم ګریډ چې وو هغه ډېر مخ کې نه هغه شو یو تیر ام ان ا هم د هغه هفته تا کړیا بیا د هغه د هفته تا وکړه بیا یو سېنېټر راغی هغه هفته تا وکړه خو اوسه پورې موږ داسې اثر معلوم نشول چې په هغه ګریډ کې کار شروع شوی وي موږ خو غواړو چې د ګریډ د فورن هغه شي هغه سره ودی موږ د علاقې بجلی سمشي هغه سره چې دی د سکولونو باندې چې باقاعده منیټرینګ شي هغه علاقې ته کمیټې جوړ شي هغه استادان هغه شي ریګولر درومي چې څنګه رنګ د پرایویټ سکولونو معیار خدای چې هغه شانتي د سرکاري سکولونو معیار هم خشي
خو بیا د خیبر جنسای نه د کمی اسمبلی غړي شاه جګل پردی وویل چې دوی کومه وادي کړي دي هغه با خپل وخت کې سرته رسوي
دا یک اندهانی ضرور ور قوم چې خپل پیریډ کې به هغه زیاتې مسالې به حل وي چې کوم داسې مسالې چې هغه د لکه انساني تکلیف سره هغه وي لکه اسپیشلی ایجوکیشن شو هیلت شو پبلک هیلت شو بو مسالہ دا د بجلی گریډ جوړیږي لګیا دی اوس وګیس باندې خبره روانه ده خو د غټولو خبرو مین لکه د لیټ کې دل یا دا مسالې نه حل کېدلو وجه چې دا و د غر کوورت ته هغه دغه سیستم دی چې کم سیستم په نور پاکستان کې هغه سیستم په قبایلو کې نشته نو ما په دغه سیستم باندې زیات کوشش دی چې مونږ ته هم هغه سیستم حواله شي عوامو ته اختیارات ملو شي لکه کم په څلورو صوبو کې دی او په دو یونټو کې
د خیبر جنس خلک غوښتنه کوي چې د پارلیمان غړي د ورسره خپلې وادي پورکړي او دلته دې زیات نه زیات ترقیاتی کارونه تر سره کړي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د موسیقي مینوال د نویو سندرغاړو هڅولو په مخه غوښتنه کوي چې برېښنایی رسنۍ دې د سندرو او موسیقي سیالۍ پیل کړي دوی د ټولو په نوم د شخصي ټلویزیون د موسیقي سیالۍ خپرونه ستایي خو وايي په دې سیالیو کې یوازې دری ژبې هنرمندان ځلیږي او د نورو ژبو استعدادونه پټ پات کیږي نجیب عامر معلومات راکوي
په افغانستان کې د افغان ستوري یا د ستاره افغان پروسه د یو شخصي ټلویزیون لخوا له تیرو سو کلونو راهیسې پر مخ وړل کیږي تلو د نورو کلونو په څیر سخت کال همدا پروسه پرانستې ده او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هنري غمیو لټون پیل کړی دی دوی له ولایتونو 160 غوره آوازونه چاڼوي او بیا د هغو ترمنځ په کابل کې د موسیقۍ مقابله کوي بیا 13 غوره کسان بیلوي او همدارنګه دا پروسه ورو پر مخ وړي دوی بیا له دغو 14 د کال غوره آواز مخې ته راوړي او د افغان ستوري لقب ورکوي خو پوښتنه دا ده چې دا پروسه د موسیقۍ د نوو استعدادونو د رابرسېره کولو لپاره څومره ګټوره ده په کابل کې میشت شاعر او د کلتوري پروګرامونو د یو پروډکشن مشر عبدالوهاب ساروان په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل
مخکې تک د هر انسان په خپل لاس کې دی چې دوی کوشش وکړي افغان ستوري خو پروسه وي یا پروژه وي چې په یو میاشت دوه میاشت دریو میاشتو کې دا پروژه سرته رسیږي تر څو چې دغه پروژه یا پروسه مخکې ځي نو دغه کس نه کومه سندره لري نه کوم کلپ لري خو بیا هم ډېر شهرت ته رسېدلی وي ډېر خلک پیژني په داخل او په خارج کې کله چې دغه خپله تقدیرنامه ترلاسه کړي نو بیا دا د پورې مربوط کیږي چې آیا نور دینه پس څومره کار کولی شي
اباسین سیلاب ځوان سندرغاړی شاعر او د شمشاد ټلویزیون په خوانی نطاق دی. نوموړي مشال رادیو ته وویل که د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په څیر د موسیقۍ دغه مقابله هم شفافه او رڼا ساتل شوې وای نو ښایي ښکلي استعدادونه به مخې ته راغلي وای.
ښه خپرونه ده که په حقیقت سره څنګه چې په نورو هیوادونو کې په نوره دنیا کې په تلویزیونونو کې چلیږي خپرېږي هماغسې برخورد د یو سندرغاړي سره او د ځوان استعداد سره وشي او حقیقت ورته وویل شي چې ته استعداد لرې ته مخکې تللی شي او کله چې استعداد لري بیا ورسره تر هغه حده پورې مرسته وکړی شي هغه تر یو ځای پورې بیا سپورټ کړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده، هلته هر څه چې دی د سمتونو پورې تړل کېږي. د ژبني مشکلات چې په افغانستان کې دي، سمتي مشکلات چې دي، دې پسې تړل کېږي، نو هلته استعداد وژنه روانه ده. او بل لنډ مثال به دا ورکړو چې افغان ستوری خپرونه د طلوع تلویزیون د څو کلونو راهیسې روانه ده، ولې د یو داسې کوم سندرغاړی تر اوسه پورې وړاندې نه کړ چې تر اوسه پورې لکه نوم وګټي په افغانستان کې او بیا ډېر مخکې تللی.
خو د افغانستان د نوموړي ټلویزیون د دغو مقابلو له لارې ځینې هنرمندان ځلیدلي او نن سبا د موسیقۍ په میدان کې په کارونو بوخت دي، خو یو شمېر بیا په خپله مخه لاړ شي او هیڅکله بیا دوباره ونه لیدل شي. د سخت کال د افغان ستوري د پروسې او څارونکی سیدا ګل مینا وایي په افغانستان کې د نوو سندرغاړو لپاره دا مقابله ډېره ګټوره ده.
نو دا پروگرام داسې دی چې ډېر ښایسته او دلچسپ پروگرام دی چې ډېر خلک یې په شوق ګوري اوري. نو ډېر ښایسته پروگرام دی او خلک ته ډېر خوند لري. دا په دې کې تقریبا څلور پنځه ولایتونه وي، ننګرهار وي، مزار شریف وي، هرات وي، کندهار وي، کابل وي، همدغه پنځه ولایتونه زما په خیال کې زه یې امریکې موږ ټول کتلي او افغان ستوري هغه برنامه موږ مخته وړي او زموږ کوشش دا دی چې موږ زیاتر ښه اوازونه ترلاسه کړو، ښه استعداد ترلاسه کړو.
د افغان ستوري یا د ستاره افغان خپرونه که څه هم د پښتو، دری، ازبکي او نورو ژبو د موسیقي ستوري لټوي، خو تر اوسه د دری یا فارسي سندرغاړو تله درنه ده. د نورو ژبو سندرغاړي کم مخکې تګ کوي، ولې؟ د ځواب لپاره یو ځل بیا سیدا ګل مینا.
پښتو وایي که څوک خاصي وایي چې مشکل نشته دي کې او موږ ټول ته موخه ورکوو چې خپل د خیالات اظهار مو وکړي.
سیدا ګل مینا او نور هنرمندان غوښتنه کوي چې نور تلویزیوني چینلونه دې هم د نوو سندرغاړو د لټون لپاره دا ډول مقابلې شروع کړي.
د نجیب عامر رپورټ مو اورېده او راځي چې اوس هم د هارون باچا په غږ دغه غزل واورو.
زهرو تک خوبی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند زهرو تک
پروانو دی تیری گی زیرا جی دے تمینے کاروانو دی تیری گی زیرا جی پپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے گی اشوند لہرو